مد ساروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
ستاره مشه نیمی صاحب، قدر من آوردون که تاست هم سلامون آورندی کم. په دې خبرونه کې د افغانستان د بیلابیلو راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ لومړی د دې سات خبرونه. مرکزی بغلان ولسوالی که لشتلجه شل امنیتی ځواکونه وژل شوي. ایران درې کردان اعدام کړل. په مصر کې یوې محکمې د پنځه اویا تنو د اعدام حکم صادر کړ. راپورونه وایي د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالی کې د طالبانو په بریدونو کې لشتلجه شل تنه افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر محسینی آزادی رادیو ته وویل دغه بریدونه په تیرو دوو ورځو کې د مرکزی بغلان ولسوالی پر شاوخوا لسو امنیتي پوستو شوي دي. ښاغلی محسینی د شنبې د ورځې په بریدونو کې د امنیتي پوستې د سقوط په اړه وویل طالبان و پروی امنیتی پوستی تیرش پا برید وکرده و پاتی نور امنیتی مرکزون هم لسیمی و تلی دی. در مرکزی بغلان وضعیت در اندیشنه ورده. هم در اوس امنیتی قطعات در ولسوالی مرکز تراغلی دی. کس هم در بغلان در ولایتی شورا رئیس در یوشمیر نور امنیتی مرکزونو در محاصر خبر کوی او وی که بیرنی اقدامات و نشی هغه به هم در طالبان و لاست ورشی. خو لدیرو حدسو سرسره در بغلان در ځایی چارواکو و امنیتی مسئولانو د تبصرې په ترلاسه کولو بریالی نشو. د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې تېر ماښام برمتګرو د یوه کس د تښتولو د هڅې پر مهال دوه عام وګړي په ډزو ووژل. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي آزادي راډیو ته وویل دغه کسان هدف ته تر رسیدو دمخه د خلکو له مقاومت سره مخامخ شول.
د شنبې ورځ ماښام د ننګرهار مومندرې ولسوالۍ غوزدي سیمه کې یو شمېر انسان تښتونکو غوښتل چې یو تن ملکي وګړی له سیمې څخه وتښتوي. کله چې د سیمې د خلکو له مقاومت سره مخ کېږي دوی ډزې کوي. د ډزو په نتیجه کې دوه ملکي وګړي شهیدان شوي دي او پنځه نور ټپیان شوي دي.
ښاغلی خوږیاڼي همداراز وویل چې یرغملګر د پیشې ځای ته د پولیسو تر رسیدو مخکې وتښتېدل. ترکمنستان د حرارتي برښنا د تولید یو لوی مرکز پرانیستی. افغانستان او پاکستان ته د کال 3 میلیون کیلو واټ ساعت برښنا صادره کړي. د برښنا کوټ چې غاز پر برښنا بدلوي پرون شنبه د ترکمنستان مروي ښار ته نږدې پرانیستل شو. ایران درې ایرانی کورد وګړي اعدام کړل. میزان خبري آژانس وایي پر رامین حسن پناهی، زانیار او لقمان مرادی په یوې جنگی ډلی کې د غړی توب او د ایران په لویدیځ کې په یوې کورد میشت سیمې کې پر امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو د برید تور لګول شوی و. د روټرز خبری آژانس د راپور له مخې تر دې اقدام دمخه د ملګرو ملتو د بشري حقونو د څانګې دوو ځانګړو خبریالانو د دې اعدام د مخنیوي غوښتنه کړې وه او په یوه بیان کې د هغوی محاکمه غیر عادلانه بللې وه. د بښنې نړیوال سازمان ویلي چې تورن کسان تر نیول کېدو وروسته د شکنجې په نتیجه کې اعتراف کولو ته اړ شوي او اجازه نه ورکړل شوي چې له خپلو مدافع وکیلانو سره وګوري. د دغه سازمان په وینا په 2018 میلادي کال د ټولو ثبت شویو اعدامونو په سلو کې یو پنځوس په ایران کې شوي دي. په مصر کې یوې محکمې پرون شنبه د پنځه اویا کسانو د اعدام حکم صادر کړ. په دې کسانو کې د اخوان المسلمین د ممنوع شوې ډلې یو شمېر مشران هم شامل دي. دغه کسان په 2013 میلادي کال د اسلام پالو په احتجاجي پرلت کې په دخالت محکوم شوي دي. هغه مهال د دغو اعتراضونو د ماتولو په هدف د مصر د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې سلګونه کسان ووژل شول. د مصري محکمې همداراز فوټو ژورنالیست یا عکاس خبریال محمود ابو زید په 15 کاله بند محکوم کړ. په پاریس کې پرون شنبه زرګونو لاریونوالو په نړۍ کې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه وکړه. لاریون کوونکو وویل دا په خلکو پورې اړه لري چې د مځکې د تودېدو موضوع د سیاسي ایجنډا په سر کې راولي. د پاریس د لاریون یوه برخوال رودریک کروسفی وویل
هیله لرم دغه لاریون د پوهې سطح لوړه کړي. په دې اړه چې د خلکو خوځښت د دې لپاره تنظیم شوی چې دولت وپوهېږي څه شی په خطر کې دي او واقعا اقدام باید وکړي. ټاکل شوی راتلونکې اونۍ د امریکا په سان فرانسیسکو کې د اقلیم په اړه یوه غونډه وشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 کال په جون میاشت کې د اقلیم په اړه د پاریس د 2015 کال له تړونه ووت. د اروپایي ټولنې مشره فدریکا موګیرنی د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون پالو په هغه پلان انتقاد کړی چې غواړي په دې سیمه کې انتخابات وکړي. موګیرنی پر مسکو ژغ کړی چې د دې کار د مخنیوي لپاره له خپل نفوذه کار واخلي. د موګیرنی له دفتره په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې هغه انتخابات چې د لوهانسک د خلکو جمهوریت او د دونیسک د خلکو جمهوریت په نوم د نومبر په 11 ترسره کیږي د منسک تړون د هغو موادو په خلاف دي چې په دې سیمه کې د سیمه ییزو انتخاباتو د تنظیم لپاره ځانګړي مقررات لري. اعلامیه زیاتوي هر هغه اقدام چې د منسک تړون د تطبیق مخه نیسي باید ودرول شي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. په څلورو امنیتي زونونو د کابل ښار د ویشلو طرحه به څومره ګټور وي په دې اړه د څو تنو نظرونه په یو راپور کې اوري. د بشري حقونو کمیسون په پلچرخي محبس کې د بندیانو پر وضعیت اندېښنه ښیي. د بلخ په درو ولسوالیو کې یو شمېر کلي د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوي.
دولت نه تقاضا لرو چې د امنیت ټینګښت لپاره په دې ولسوالیو کې څو پوستې ایجاد.
د خوست خلک او چارواکي د خپل روغتون د 320 بسترې کېدو غوښتنه کوي.
د وزارت رهبری نظم اهل اداره سي د خوست ملکی روغتون په هغه شان اکمال او تجهیز کې څنګه چې ضرورت ده.
د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ اوري چې د کرکټ غوره لیگ د افغانستان کرکټ بورډ ته مالی ګټه هم لري.
افغانستان کرکټ بورډ ته هر کال شپږ سوه زره امریکایي ډالر عاید لري. د منګه یو 500 لوبغاړي په 60 ډول 20000 امریکایي ډالر عاید لري.
د دې خبرونه په دوه هونی مایی کې 219 پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غراز حقیقت سره
زمو شخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار له بجو د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5 صفه اوریدای شي. همدارس د انټرنیټ لاري زموږ مطالب لوستلای شي او هم او همه اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د وی پانی پته ده. د افغانستان ولسمشر ویلی دی چې د کابل د امنیت لپاره دی دا شار په څلورو امنیتی زونونو ویشل شي. پر څلورو امنیتی زونونو د کابل شار د ویشلو طرحه به څومره اغیزمنه وي؟ په کابل کې د تیرې چهارشنبه تر خونړیو بریدونو وروسته د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې دا طرحه عملي کړي. د دې طرحې په باب نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د کابل لپاره نوې امنیتی طرحې بیلابیل خبرګونونه راپارولې دي. وروسته له هغه چې د کابل په لویدیځ کې د چهارشنبه پر ورځ خونړی بریدونه وسول، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته سپارښتنه وکړه چې کابل په څلورو امنیتي زونونو وویشي. د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش د شنبه په ماښام ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه د دې طرحې جزئیات وروستي نه دي او اصلي هدف د کابل د امنیتي وضعیت شوالی دی. هغه زیاته کړه
در حال حاضر بخصوص در ساحه غرب کابل ما یک قرارگاه موقت
اوس محل په ځنګړي ډول د کابل په لویدیځ کې موږ یو موقتی امنیتی قرارګاه جوړ کړی ده چې ورو ورو به په دایمي قرارګاه بدلیږي. په دې زون کې بیلابیل ادارې له یو بل سره کار کوي څو په هغه سیمه کې وضعیت ښه شي او شته ستونزې له منځه ولاړې شي. د چهارشنبه ماښام په دوو خونړیو بریتونو کې چې د پلازمېنې کابل په دشت برچی سیمه کې وسول، لږ تر لږه شپږ ویشتنه ووژل سول او نوي تنه ټپیان سول. د عیش وسلوالو د هغو بریتونو مسؤلیت واخیست. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مرستیال علي اکبر قاسمي په دې باور دی چې پر څلور امنیتي زونونو د کابل ویشل به یوازې د کاغذ پر مخ پاتې سي. قاسمي چې د شنبه په ماښام له ازادي راډیو سره خبرې کولې، وویل تر هرې خونړۍ پیښې وروسته لوړ پوړي چارواکي د خلکو د قهر د کمولو لپاره دا ډول څرګندونه کوي.
تصمیم گیری هایی که فعلا در مطبوعات برآمده
دوی هغه پریکړه چې اوس رسنیو ترلاسه کړي، پرته له دې چې خلک وغولوي په سترګو کې خاورې واچوي، پرته له دې چې نړیواله ټولنه د څه مودې لپاره بوخته کړي چې ګواکې د خلکو د ځان او خوندیتوب په برخه کې یې خپل مسؤلیت ترسره کړی دی، بله لاسته راوړنه به په دې قضیه کې ونه وینو. په همدې حال کې د ملي امنیت پخواني مشر امرالله صالح پر خپل فیسبوک د کابل په اړه د نوې امنیتي طرحې په اړه لیکلي، د تشکیل د پراخولو پر ځای اوس هغه وخت رسیدلی چې د نورو هیوادونو د کامیابو تجربو څخه به استفاده د معلوماتي ټکنالوژۍ کارول اضافه کړي. د تعلیمي سپیانو کارول باید ډېر سي، که په عمده او کلیدي سیمو کې د نشه یي موادو او یا چاودیدونکو موادو د موندلو لپاره له تعلیمي سپیانو کار واخیستل سي، د خونسا کولو چانس به تر اوس ډېر زیات وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان په محبسونو په ځانګړي ډول په پلوچرخي کې د بشري حقوقو پر سرغړونو اندیشنه شي. د دغه کمیسیون ویندوی بلال صدیقی ازادي راډیو ته ویل امنیتي منسوبین د بندیانو د وهلو ټکولو او ورسره د فزیکی چلند حق نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پنځشنبه پروس د پلوچرخي د زندان د ساتونکو او بندیانو ترمنځ وروسته له هغې شخړه رامنځته شوه چې یو شمېر بندیان بګرام زندان ته انتقالول. د دې موضوع تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې واوري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د سرخی پله د زندانیانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په دغه زندان کې له یو شمېر بندیانو سره له بشري حقوقو نه د سرغړونو د لازمو روغتي خدماتو نه وړاندې کولو په خوړو کې ستونزې او د برخلیک نه روښانه کېدو په تړاو ډېرې ستونزې موجود دي. د نوموړي په خبره د دغو ستونزو ترڅنګ په زندانونو کې ګڼګونه، د معیاري تعمیرونو نشتون او فساد نورې هغه ستونزې دي چې بندیان ورسره مخ دي.
در کل وضعیت زندانها قناعت بخش نیست.
په ټوله کې د افغانستان د زندانونو وضعیت د قناعت وړ نه ده. په دې اړه اندېښنې موجودې دي چې د زندانیانو له حقونو څخه سرغړونه کیږي. د پنځمې په ورځ فزیکي چلند په تړاو موږ اندېښمن یو، او په دغه پیښه کې د زندانیانو حقوق تر پښو لاندې شوي چې دا د قانون خلاف عمل دی.
د سرخی پله زندان نږدې 15,000 کسانو ته جوړ شوی، خو د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې دا مهال په دغه زندان کې نږدې 11,500 بندیان ساتل کیږي. دوی له افغان دولت نه غواړي چې د بندیانو ستونزو ته رسیدګي وکړي. د زندانونو په ځانګړې توګه د سرخی پله د زندانیانو د ستونزو په اړه دا خبرې داسې مهال کیږي چې د تیرې پنځشنبه په ورځ د زندان د یو شمېر ساتونکو او بندیانو ترمنځ شخړه رامنځته شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه شخړه وروسته له هغې وشوه چې دوی غوښتل څلور اویا تنه بندیان چې له تروریستي او جنایتکارو ډلو سره په اړیکه کې وو بګرام زندان ته انتقال کړي. د کورنیو چارو وزارت د توقیف خونو او محابسو عمومي ریاست وایي اوسمهال په سرخی پله زندان کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم د سرخی پله زندان یو شمېر بندیان د بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول د ولسمشر د بخښنې په فرمانونو کې د شفافیت د نشتون له امله د نه خوړو احتساب کړی. د کورنیو چارو وزارت د توقیف خونو او محابسو عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستانی بیا په زندان کې د بشري حقونو د سرغړونو خبره ردوي او ټینګار کوي چې دوی خپلو منصوبینو ته په کراتو دا ویلي چې د بندیانو حقونو ته رسیدګي وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د بشري حقونو کمیسیون وایي په سرخی پله زندان کې اصلا د بشر د حقونو په نوم کوم څه نشته. د دغه کمیسیون مرستیالې مسعودی کروخي وویل په دغه زندان کې قانون نه پلي کیږي. موږ د سرخی پله د زندان وضعیت له نږدې څارو. د زندان خونو ته په کتو په ډېر شمېر زندانیان ساتل کیږي. اصلا په زندان کې د بشري حقونو په نامه څه نشته. د مېرمن کړوخي په خبره هغه ناروغان چې د درملنې وړ نه دي باید د قانون له مخې خپلو کورنیو ته وسپارل شي او ورته رسیدګي وشي. د هغې په خبره په دې وروستیو کې 80% سابل علاج بندي ناروغان په دغه زندان کې مړه شوي دي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په اورزګان کې تر 3000 ډیر ماشومان له واکسینا پاتې دي او تازه پکې د پولیو یو مثبته پیښه ثبت شوې ده. په اورزګان کې د نامنو یو د طالبانو د مخالفت لکبل په تیرو دو دورو کې د ماشومان چې شمیره تر 100000 رسیږي له واکسین کېدو به برخې شوې دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبريال شرافت الله شرافت راپور ووري.
اورزګان کې د تیرو څو میاشتو را په دې خوا وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې د پولیو واکسین ټیمونه کور په کور ماشومان واکسین کړي. طالبان وایي دی د کور په کور واکسین د امنیتي ګواښونه درامنځته کېدو ویره لري او باید په دغه ولایت کې مسجد په مسجد واکسین وسی. اوس تازه د اورزګان ولایت د امنیتي روغتیا ریاست مسولین خبر ورکوي چې دغه ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوې. د دغه ولایت د امنیتي روغتیا ریاست د ځایي ادارې مسول خانغه مخیل نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د چارچینو ولسوالۍ په دوران سیمه کې په یو کور کې ثبت شوې. نوموړي وایي دغه ماشوم چې صدیق الله نومیږي او د مالک زوی دی ځکه د پولیو یا ګزڼ په ناروغۍ اخته شوی چې کورنۍ نه غوښتل خپل ماشوم ته د پولیو ضد واکسین ورکړي.
دغه پیښه په چارچینو ولسوالۍ کې په دروان په ساحه کې دا ثبت شوې ده. دا داسې فامیل ده چې د کلونو را په دې خواته خپل ماشومان ته پولیو واکسین نه تطبیقوي. ګوې دا چې اغلته ذهنونه داسې موجود چې پولیو واکسین خلک تتاوان پېشي.
په اورزګان کې د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې د پولیو دا لومړی مثبت پېشه ده چې ثبت کیږي. میخیل وایي د پولیو واکسین په تیرو دوه دورو کې د 190000 ماشومان له جملې څخه اورزګان کې تر 3000 ډیر ماشومان پاتې شوي دي.
د پورزګان ولایت کې موږ یو لک نوي زره ماشومان ټارګټ لرو. نو تقریبا د 100000 زیات ماشومان موږ په تیرو کمپاینونو کې د پولیو د واکسین د کمپاین نه پاتې دي.
خلک وایي وسلوال طالبان دی اجازه ورکړي چې کور په کور د پولیو یا ګزڼ ضد واکسین وسی څو ماشومان له دغه نه علاج ناروغي څخه په امن کې پاتې شي.
په واکسین موږ خوښ چې واکسین وروسی وکړي. موږ غوښتل نه دغه چې واکسین وسی په هر ځای کې خښنه ست د ناروغي څخلاص
قربان دی. واکسین څومره دغه باندې موږ په سیمه کې واکسین ستا واکسین داسې واکسین دی راسي بس ماجد پر ماجد موږ په دغه خوشاله یي چې کور په کور واکسین وسی. موږ دغه غوښتنه کوو او په دغه رقم چې مسجد په مسجد سیاغه یو خښنه تر رسیدي یو کور تر رسیدي نور تر بیان رسیدي.
که څه هم وسلوالو طالبانو د خپل دریز په تړاو تر اوسه سندې ویلي خو اندېښنې دادی که د واکسین کمپاین ته اجازه ورنکړل سي نو د پولیو مثبت وایرس به نور ماشومان هم وګواشي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په خوست کې بیا د ستونزو نشته، خو د خوست چارواکي او خلک وایي چې په دې ولایت کې مرکزی روغتون د ناروغانو لپاره کافی نه دی او وړوکی دی. د خوست چارواکي له مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول د امي روغتیا له وزارت غواړي چې د خوست ولایتي روغتون ظرفیت او خدمتونه لوړ کړي او درې سوه بستری کړي. دوی وایي چې د دې ولایت نفوس نږدې 1.5 میلیون ته رسیږي، خو اړوند وزارت د خوست ولایتي روغتون ته د 15 لک نفوسو لپاره د روغتیایي خدمتونو دوا درمل او نور امکانات ورکوي. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د ناروغانو لپاره د شته سلبستریز ولایتي روغتون خدمتونه بسنه نه کوي. چارواکو یاد سرګندونې د شنبه په ورځ ولایتي روغتون ته د نری رنځ تشخیص په خاطر د نوي ټکنالوژۍ د دوو ماشینونو د سپارلو پر مهال وکړي. خوست واري پوهندوی حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د عام روغتیا وزارت غوښتنه وکړه چې د یاد ولایتي روغتون د تشکیل او ظرفیت د لوړولو او په نوي طبي ټکنالوژۍ باندې د روغتون د سنبالولو برخې ته پاملرنه وکړي.
تبابات نوی واسری ټیکنالوژي ته ضرورت لري او په دې برخه کې جدي اړتیا ده. د وزارت رهبری نظم اهل ادارسي د خوست ملکی روغتون په هغه شان اکمال او تجهیز کې څنګه چې ضرورت ده.
د نوی ټیکنالوژي دوه ماشونه چې خواوشه 22 میلیون افغانۍ قیمت لري او مالی لګښت د امریکا متحده ایالاتو نړیوال پرمختیاي ادارې ورکړي، په لویانو او ماشومانو کې د نری رنځ د تشخیص لپاره تر ټولو نوی او ډاډمنه ټیکنالوژي ده. د خوست ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سخي سردار وایي د خوست د اوسنی ولایتي روغتون ظرفیت او خدمتونه د نړیوالو نورمونو او د دولت د روغتیایي پالیسۍ پر اساس د شته نفوس په پرتله لږ دي.
تقریبا خوست 1.5 میلیون نفوس لري، پکات مونږ یو سل بستریزه شفاخانه لرو چې دا د دې ولسونو دپاره کفایت نه کوي. نو هغه نورمونه چې وضع شوي دي په نړیواله کچه او ملي کچه، نو حد اقل زموږ دا شفاخانه اړتیا لري چې 250-300 بسترو ته ظرفیت لوړ شي تر څو د خصمیشتو او ضرورتونو ته ځواب ووایي.
د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری هم په یاد ولایت کې یوازې د 320 په اندازه روغتون ایوه جدي نیمګړتیا یادوي، وایي چې دوی د روغتون د تشکیل او امکاناتو د کمښت ستونزه د عام روغتیا وزیر او خوست د سفر پر مهال په خپل ولسمشر سره شریکه کړې ده.
اته بجو 40 دقیقې شوې. اوس به اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
دا بهرنوی اړیکو شورا په خپل خبرونه کې ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی د افغانستان د سولې راتلونکي ډیر روښانه دی. په لیکنه کې هغه لیک ته اشاره شوې چې په روسیې کې د یو شمیر افغان خزینه فعالانو لخوا د ملګرو ملتونو په نوم استول شوی. په دې لیک کې افغان خزینه فعالانو له ملګرو ملتونو غوښتي چې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي مخه ونیسي او همدارنګه د هغه په اړه څېړنې وکړي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام تمویلوي. دا بهرنوی اړیکو شورا په خپل خبرونه کې وایي په افغانستان کې په ورستوي کې نامنه یو زور اخیسته. په لیکنه کې په کابل کې پر پلیوټانو، په دشتي برشي کې په ورزشي کلب او همدارنګه پر خبريالانو ورستوي بریدونو ته اشاره شوې ده. زیاتوي لوړ پوړو امریکایي چارواکو له افغان چارواکو سره په خپل ورستوي لیدنو کې ټینګار کړی چې د روانې جګړې مخه باید ونیول شي، ځکه دا هیواد له درې لسیزو راهیسې د جګړې او ناکراریو سره مخ دی. خبرونه په افغانستان کې د پخواني امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن سرګندونی هم راخستی چې وای نور هغه وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې روانه جګړه باید پای ته ورسیږي. خبرونه وای طالبانو ته د خبرو لپاره د افغان ولسمشر پراخ وړاندیز او د سولې په برخه کې د امریکا روانه هڅې د دې سرګندوی دي چې په افغانستان کې د سولې راتلونکي روښانه دي. د کاناډا د خبرونو شبکې بیا د جنسي تیری او ماشوم زورونې د وی قضیه په اړه لیکل کړي چې په کاناډا کې د افغانستان د سفارت د یو لوړ پولي ډیپلوماټ زوی پکې تورن دي. د شبکې په ریپورت کې ویل شوی د اوتاوا پولیسو تر هغه وخت پورې د دې قضیه په اړه څېړنې ځنډولې وي څو د مشکوک کس څخه د تحقیقاتو لپاره د افغانستان د حکومت اجازه ترلاسه کړي. ریپورت وړاندې وایي سره له دې چې اوس کاناډایي چارواکو د دې قضیه په تړاو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره خبرې کړي او له هغوی اجازه لیک ترلاسه کړي. خو د دل ورپولی افغان ډیپلوماټ سوی د خپل قضیه لپاره یو مطرح وکیل نیولی او پولیس تر اوسه نه دي توانیدلی چې له نوموړي څخه پوښتنه ګروي غني وکړي. یوې کاناډایي کوم رسد کوونکې شکایت کړي چې په کاناډا کې د افغانستان د یو ورپولی ډیپلوماټ د زوی لخوا په جنسي توګه زورول شوې ده. د کاناډا د خبرونو شبکوي کچيري لڅېړونو ورسته د دل ورپولی افغان ډیپلوماټ سوی مجرم هم وپیژندل شي. د اوتاوا پولیس به د نورو اقداماتو په خاطر د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو بل اجازه لیک ته اړتیا ولري، ځکه لوړ پوړي ډیپلوماټان او کورنۍ ډیپلوماټیک مسؤلیت او خوندیتوب لري.
د افغانستان موضوعاتو ته بیرته راګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د جرمني صدر اعظم د مقدونیا له خلکو غوښتي چې د خپل هیواد د نوم د بدلون د موافقې پلوي وکړي او په ګټه یې رایه ورکړي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د مقدونیه له خلکو غوښتنه کړې چې د دغه هیواد د نوم د بدلولو په پلوي رای ورکړي. دا هغه څه دي چې اروپایي اتحادیه ته د دغه هیواد د ننوتلو لار هواروي. مرکل د مقدونیه له صدر اعظم زوران زایف سره د خبرو لپاره د سپتمبر پر 8 نیټه د دغه هیواد پلازمینې سکوپیه ته ولاړه. میرمن مرکل په یوې ګډې خبري غونډه کې د مقدونی خلکو ته وویل چې په کورونو کې پاتې نسی او د خپل هیواد راتلونکي لپاره د دې دیموکراتیک فرصت څخه ګټه واخلي.
Es gab schon ein Referendum, heute ist dieser Tag an
dem Nawai urandi ham yo tol pushtana wa nan haga urz da chi tasu da khpalwaqi da tol pushtani para fikr kray nan haga tol pushtana da chi da Euro Atlantic pa koronai ki tasu da hiwa da wargedo war pranizi
Atlantischen Familie
تاکل سوی د مقدونی خلک د سپتمبر پر 10مه په همدې تړاو یو ټول پښتني کې برخه واخلي. دوی به دغه اساسي پښتني ته ځواب وایي چې آیا په ناتو او اروپای ټولنې کې د غړیتوب او دغه هیواد د نوم په اړه د یونان او مقدونی ترمنځ د توافق پلوي کوي. تر دې وړاندې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د سپتمبر پر 16مه سکوپیه ته تللی و. ستولتنبرګ هلته ویلي و چې ناتو چمتو ده چې دغه سازمان د 10م غړي په توګه د مقدونی هرکلی وکړي. خو هغه زیاته کړې چې لومړی باید مقدونیا له یونان سره د دغه هیواد د نوم د بدلون په اړه موافقه وروستۍ کړي. مقدونیا د جون پر 18 نیټه موافقه وکړه چې د دغه هیواد نوم د شمالي مقدونیا جمهوریت ته واړوي او په دې توګه له یونان سره په همدې تړاو 28 کلنه شخړه پای ته ورسوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بلخ ولایت په درو ولسوالیو کې د ناامنۍ په خلاف د امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. په شمال زون کې د 209 شاهین قلو اردو ویاند حنیف رضایی وی د دولت آباد، چاربولک او چمتال څلبیش کلي د وسلوالو سختریزو له وجوده پاکې شوي دي. د دې موضوع تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی پراپور کې واوري.
د بل خلایت په چهاربولک، دولت آباد او چمتال ولسوالیو کې د ولید شپاړس پوځي عملیاتو په ترڅ کې څلوېښت کلي د طالب وسلوالو او نورو تیروریستي ډلو له وجوده پاک شوي دي. د شاهین قلو اردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دولت آباد، چهاربولک او چمتال ولسوالیو اړوندې سیمې چې پخوا د طالبانو په ولکه کې وې، د ولید شپاړس پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت ضد وسلوالو ډلو له وجوده تصفیه شوې. خغلی رضایی وویل
مناطق شمال ولسوالی دولت آباد چهاربولک
وسلوالو طالبانو پرته له کومې نښتې یا د سیمې پرېښودلې دي او د جوزجان ولایت موردیان ولسوالۍ ته یې تېښته کړې ده. د شاهین قلو اردو ویان همداراز وویل د ولید شپاړس عملیات به تر هغې دوام وکړي چې د چهاربولک، دولت آباد او چمتال ولسوالیو ټولې سیمې د بلواګرو له وجوده نوي پاکې شوي. په ولید شپاړسو پوځي عملیاتو کې د ملي اردو ځواکونو سربیره د سیمه ییزو پولیسو ځواکونه، ځایي پاڅون کوونکي، د ملي امنیت ځواک او ملي پولیس برخه لري. په همدې حال کې د بلخ ولایت اوسیدونکي د امنیتي ځواکونو له لوري د لاسته سیمو د بیرته نیولو په اړه خوشحاله دي، خو ویره څرګندوي که په تصرف شویو سیمو کې امنیتي پوستې جوړې نشي، تروریستان به د بیا ځل لپاره په دې ساحو کې حاکم شي.
د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ به د افغانستان د کرکټ بورډ او لوبغاړو لپاره د عاید یوه ښه سرچینه وي. د افغانستان کرکټ بورډ رئیس شکرالله عاطف مشال د شنبې په ورځ په کابل کې د دې مطلب په څرګندولو سره وویل چې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ به د عوایدو تر څنګ نړۍ ته د افغانستان یو روښانه تصویر هم وړاندې کړي. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور واورئ.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ای پی ایل لیګ لارې به هر کال د افغانستان کرکټ بورډ 600,000 امریکایي ډالر او په دغه لیګ کې هر لوبیدونکو افغان لوبغاړی به په منځني ډول 26,000 امریکایي ډالر عاید ترلاسه کړي. د دغه بورډ رئیس شکرالاتف مشال د شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل چې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ 15 وړ لوبډلې له 600,000 ډالرو نه په پورته به پلورل شوې دي. خاغلی مشال په دې ډول
اوله ګټه د دې لیګ دا ده چې یو مالی منبع د افغانستان کرکټ بورد او دی افغان لوبغاړو لپاره. افغانستان کرکټ بورد ته هر کال 600,000 امریکایی ډالر عاید لري چې دا د موږ سانکشننګ فی ده. دا به که لیګ ګټه کوي که تاوان کوي، د افغانستان کرکټ بورد ته به 600,000 امریکایی ډالر ورکول کیږي. له دې سره سره د موږ 150 لوبغاړي په 60 ډول 26,000 امریکایی ډالر عاید لري.
خغلی مشال په دې خوشینی وخوده چې افغان سوداګرو د افغانستان غوره لیک سیالیو کومه لوبډله ونه پیرله او دا فرصت یې له لاسه ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کرکټ بورډ څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د کابل لوبډله د موزلی ګروپ، د ننګرهار لوبډله د پلس کیپیټل، د کندهار لوبډله د ایس بی سپورټ، د پکتیا لوبډله د ویراک موبایل او د بلخ لوبډله د لیجنډري من په نوم بهرنیو کمپنیو وپیرلې. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو د لوبغاړو د بولۍ سم چې ټاکل شوی راتلونکي دوشنبه ته په متحده عرب اماراتو کې وشي، پکې به د لزګونو افغان لوبغاړو ترڅنګ یو شمېر مشهور بهرني لوبغاړي هم بولې ته وړاندې شي. د دوی د معلوماتو له مخې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل سیالیو هر لوبډله به تر شلو پورې د لوبغاړو د پیرلو حق ولري چې و به بهرني او پاتې به افغان لوبغاړي وي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس شکرالاتف مشال دا شنو ویل چې د لوبغاړو به له 300,000 امریکایي ډالر نه نیولې تر 15,000 ډالرو پورې وي او هر لوبډلې ته د لوبغاړو د خستو لپاره تر 5.5 لک ډالرو د لګښت اجازه ورکړل شوې ده. د خغلی مشال په خبره دغه سیالۍ به د وایدو تر څنګ ځوانو لوبغاړو ته دا موقع په لاس ورکړي چې د نړۍ د سترو لوبغاړو سره ولوبېږي او ډېرې تجربې ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د ورزشي چارو کارپو سرتاج شاهد ځای وایي چې د ای پی ایل لیگ یو بله ګټه به دا وي چې له دې لارې به نړۍ ته د افغانانو رښتینی کلتور او روښانه تصویر وړاندې شي.
او دا به انشاءالله چې د سلو څخه زیات هیوادونه به یې په ژوندۍ بڼه ګوري، او یا به د دې لوبو او د لوبغاړو یا د افغانستان د عنعناتو او کلتور په هکله به معلومات ترسره کړي، او یا هغه غږ چې افغانستان د سولې دپاره جګوي او یا وایي چې افغانستان د سولې دپاره کوشش کوي او داسې یو هیواد دی چې سوله خوښوي، نو د دغې لوبو او د دې سیالیو له لارې به افغانستان ټولې نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې که چېرې افغانستان ته چانس ورکړل شي یا موقع ورکړل شي، نو دا به په هر ډګر کې خپل مرسته به ښیي، خپلې لاسته راوړنې به ښیي، او همدارنګه به پیغام
ټاکل شوی ده چې د دغو سیالیو لومړی پړاو د اکتوبر له 15 نه تر 20 پورې په متحده عربي اماراتو کې د افغان او بهرنیو لوبغاړو په ګډون ترسره شي. وصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
مننه چې آزادی رادیو اوري.
د روان خبرونه